استازي له حکومت څخه غواړي سو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملی کړي سو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان که هم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپوه عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې د ښاغلي احسان الله درمل د کتاب شعرستان د مخکتنې رپورټ اوري. شاعر او لیکوال نعمت ګل پرګنیز خپل شعرونه راوروي.
خمارونه د دنیا په کې پراته دي، غړوه انازولې ورته ګورم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبم لرو. پیل له خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې په 13 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمېر غړو، د ملي شورا د استازو، دولتي مسؤلینو، روحاني او فرهنګي شخصیتونو، د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او پخپله د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخې دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شو. د تلې د میاشتې په 14 نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شو. د باختر اجانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګریو او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه وکړه چې حسد وکړي په خپلو آثارو کې د ټولنې مثبت انځور وړاندې کړي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اجانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر، د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15 نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبره جوړولې غوره اقدام وباله. همدارنګه د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عصمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبره د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیر بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. مشهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلويخ کاله په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړی، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستي دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړی او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د ده عکسونه په افغانستان کې ښکلا او بېرحمي ښیي. ده د جګړې په اثر د افغانستان د ورانۍ و ډیر عکسونه اخیستې، خو د جنگ کوم عکس د عکسونو په کلیکسون کې نه لیدل کیږي. دی په خپله وایي چې د جګړې عکاس نه دی. سره له دې چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلیکسون تر ډیره د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د ماسلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادي راډیو او د کابل پانتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د شلو تنو ماسلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د اغلی مینې انځور خپل کړه، او دریمه جایزه د اغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د انځورونو په وسیله خلکو ته د رسنیو رول ښودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندارتون اصلي هدف دی. دغه نندارتون او سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ راډیو په نوښت د ښکلو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو او دا برداشت موږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندارتون د سه شنبې په ورځ پیل شوی و چې نندارتون او پایله یې د شنبې په ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې شلو تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوړي پلاوي له لورې چې پکې د ښکلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکو په توګه اعلان شول. د جوړي پلاوي په خبره یادې درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي له مخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوړي پلاوي د ارزونې له مخې محمد هاشم عزیزي لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزي وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقې کې از طرف رادیو آزادي
دی وایي کومه سیالي چې د ازادي راډیو له لورې جوړه شوې وه، ما پکې هڅه وکړه چې د یوې رسنۍ له لارې د خپرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې، که هغه مثبت دی او که منفي، انځور کړم. بلخوا د ولسمشر رسنۍ سلاکار نبی مستاق د ازادي رادیو دغه اقدام ستای او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا 315 رادیو ګان دي په افغانستان کې اوس، دا چې د ټولو نه د یو رادیو راغلي و دا نړۍ زبا تشویقوي، دا د قدر وړ ده او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او وکولای شي چې نور په انزیم تشویق کړي په د نورو د لارو نه د نورو پروګرامو د لارې نه.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پونځي رئیس محمد علیم فرهاد د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي، د محصلینو علمي او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دوګې د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار زبیولا مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سرلیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلور نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوژن د مزل د سید شاه سعود لکه د زانو تل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی پرنګ نه سړی کیږي او د بلخ ولایت د ځوان شاعر ذبیح الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنجشنبې په ورځ د دانش خپرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټه، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بلې پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو او په دغه غونډو کې د لرې او بلې پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درشي زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
کتابونه چاپو، دا خپل د ژبې فرهنګ د غوړېدا او د خپل ادب د غني کېدو یو موخه ده چې زمونږه مهمه نقطه هم دا ده. مونږ به داسې مخکیم کړي دي، انشاءالله بیا به هم کوو چې زمونږ ژبې او فرهنګ او ادب ته پکې ګټه ورسی.
د خیبر پختونخوا د مردان سیمې لیکوال او څېړونکی میا وکیل شفقی خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستې او غونډې د امن او ورورۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرېدو هیله ښیي.
کچېرې دا دغه شان غونډې کیږي نو رور د امن طرف ته به مونږ روانېږو، ځکه پای کې به د امن خبرې کیږي، پاغې کې به د خلکو د ورورۍ خبرې کیږي، پاغې کې به یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، پاغې کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې مونږ به د امن د پر څنګ کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دي خپل شعرونه کی اکثر د امن خبرې کوي، په خپل مکالو کې د امن خبرې کوي. نو که چیرې دای راځي کیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي، نو د امن او د خوشحالي د پاره او سوکالي د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره یې چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې داسې د دواړو خواوو ادیبانو، لیکوالان، د قلم خاوندان کې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته، د غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او د تړون برحاله ساتي او بلدا چې نور خلکو ته هم د پیغام پر رسولو کې د مرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه اوس هم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریک ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دغه پیغامونو پر رسولو کې دا غونډه اهمیت خورا ډیر دی.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره دغه شاعرانو پر ژوند او فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بوټ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو قضا نه شو راګرځولای، نس موږ چې بیره په قضا کیږي موږ ته د کفاری ضرورت. بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو سره د راوتلو جوګه کېدلی شو او د نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کول. باید موږ دغه موقع فرصت سره غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې، د ورورۍ، همکارۍ وکړو.
د یادونې وړ ده چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو یې د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
تبگی د میاشتې په دیارلسمه نیټه د شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل د کتاب شیرستان مخکتنه وشوه. شیرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلی د میاشتې په دیارلسمه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا شپږ سوه مخه کتاب دی، د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلی دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوو، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم د سی انحصارول غواړي، وایي په کار ده چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر د نه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځکه چې علم تولیدیږي په کار ده چې تولید شي. هغه بهرنیو یعنې ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو لپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې کنه یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. مثلا ډاکټر رئی که هم تبحر لري، په ادبیاتو کې هم چې شعر لیکي، معیاري شعر لیکي، اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دې څه شي. که زه شاعري کوم نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنې دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خوارې باندې دا ترلاسه کړی. او دا زموږ د ځوانانو د باسلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شیرستان چاپ شو. زه شیرستان یعنې ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا بخوا به چې دغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معانی راتله، بیا به هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې وه، په دې دوی بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه سرور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو بدی باندې نقد ما بدی تدریسوله په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته ځیر شرما چې ولاسر د زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راحتاله ښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت و. یې سمې ځي راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استورې راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لره. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کم کټګوري کې شامل کې، په لفظي صنعتونو کې شامل کې که په معنوي صنعتونو کې شامل کې، دا هم یو مشکل د بدی لپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت و په شاعرۍ کې. او زه ډاکټر صاحب د ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانتې یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا دا بدی کتابونه چاپېدل خو چا هم دې ته پام نه کوو چې اصلا دې بدی کې دومره ډېره غلطي دي چې موږ باید دا بیخي پرېږدو د نورو زاویو نه شروع کړو. زه وایم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، انشاءالله اوس د دې نه وروسته زموږ نور سفر شروع کېږي د شعر د تیورۍ په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار شعرستان په اوس وخت کې یو بیساره اثر وباله.
دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی. نن سبا خلنه کمر غدا بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولای شي، نظر ور کولای شي. کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغه هم راڅخه کیږي، خو تاسو کوم مبالغه ول ته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکړي. زه دا کولای سم چې شعرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیساری اثر دی. زه د فکر کوم زه ادبیات چې ما رسمي شروع کړه، زه ادبیات څه درس کوم، او زه داسې احساس کوم د قصه کتاب بېرته ما ورو ورو ادبیات ته رانږدې کوي. شوک مې ورباندې راولي، زما ذوق بېرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقي میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستایي.
دغه هنر د هنر د پاره یا هنر د ژوند د پاره مسله چې ډیره وشاربل شوه دا کوم نتیجې ته ونه رسیده، ځکه دا ډیر یو پراخ دیالکتیکي بحث دی. مګر یوه نتیجه ورکړه وه، هغه دا و چې شعر یې له ادبیاتو نه وویست. شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي، په دې تاسو خبر یاست. شعر نور نګه هنر دی، او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي. یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي، په لاره تک د یو هدف دپاره دی، دا ادبیات دی. مگر نڅا هنر دی، شعر داسې ده لکه نڅا، هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت. تاسو چې چره انصاري ته ځئ، انصاري څلور لارې ته ځئ، هم باډي حرکت کوي، او کله چې نڅیږئ هم باڈی حرکت کی. خو هلته تاسو یو هدف لرئ، غواړئ منزل مقصود ته ورسیږئ، خو دلته منزل مقصود نشته. دا په دې معنا چې دلته د باډی یا د جسم له حرکت نه یوازینی هدف د ښکلا ایجاد. د هنر کره کتنه او تیوري د ادبیاتو تر کره کتنې او تیوري نه پیچلې ده، ځکه دا هنر ډېر زیات انتزاعي مسایل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی. اول شعر تعریف کړی، شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کېږي. دا تعریف دی، کانکریټ نه دی، دوه جمه دوه مساوي څلور د ساینس په څېر نه دی، خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او پر علمي اساساتو استوار تعریف دی. بیا چکړي بیا دیهیوم د پیشنهادي طرح پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی. د شعر او د شعر د تیورۍ د پیژندلو اسانه چل همدا دی چې تاسو تجزیه کړئ. د همدې دپاره ډاکتر برمن د شعر تیوري او د شعر تعریف تجزیه کړی دی. مثالونه ډېر متنوع نه دي، ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي. محدود دي، مثالونه ډېر محدود دي، تکراري دي، دا کیدای شي عیب وي. مګر خبره دا ده چې کیدای شي دی هم معذور وو، په هغه وخت کې به دلته ډېر کتابونه نه وو، ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کیدای شي دا نمونې محدودې وي. مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی، او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی.
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د ښه نقاد پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویې ویل ښه نقاد هغه ده چې هم خپل کیف محسوس کړي او هم یې بل ته ولېږدوي چې په شعرستان کې هم دغه څه شته.
په کابل کې یو شین وزیر کتاب غوغا جوړ کړه، پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده، د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې، د چا خبره تږیو ته درنو او یخو اوبو کنډولی شو، او وږیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچو نال بکای. دا شین وزره کتاب شعرستان نومېږي چې د خاپرو د پرستان غوندې شي. د دې کتاب لیکوال چې دا یو ځوان شاعر، لیکوال، نقاد، ادیب او ډاکټر هم دی. د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی. دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی. د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی. کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی. ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي، پیدا یې کړي، ویې لولي. دا د ښه نقاد د نقادانه فطرت مجبوري ده. د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري. درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې له خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي. ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي، هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو، خو شعرستان هغه ګونګې غوټې راته پرانستې. په شعرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي نو د سمبول په کبلچونو کې دې ښه پر آسانه ګرځوي که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه لنډه دا چې په شیرستان کې پاراډاکس ابهام ایهام سمبول تخیل تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځۍ او ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. پغمې دا ځل د هند خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډېره خصیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډېر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غوندې ډیره خصیصه وه. دوی اکی یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وچی. ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي؟ ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې دل رانه غواړي؟ خو چاره یې نه وه چې وږي به شول. یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزویې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دې له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بدرنګ کرلی وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډېر نه لوهیږي چې اکې یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي. خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم و به لوېږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیاري ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډېر ښه خلک یاستئ. زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته د خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومشغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده. ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو؟ ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دی په کور کې وي داسې به نه کېږي. بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ؟ د کور څښتن ته د نابللي میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډېر لږ. چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخي زړه توري شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی. د ډوډۍ غم مې وکړی چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخي طبیعته خلک اوس ډېر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابللي میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې وزبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوربند باندې د کوربه ځوړند کمیس او لونګ هم را واخیست او بیل دی چې بخنه وغواړي وایو غستل او بیرته په چوکۍ کې ناست. د کور څښتن ته یې وویل، ولې ولاړې؟ راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربه په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل، څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي، خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړي وریجې میلمه ته کېښودې. میلمه په ډېر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. کوربنۍ که څه هم هیڅ ورباندې نه لورېدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي وو چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراک وروسته میلمه د دسترخانه راولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسي مساله، ستاسي وریجې، ستاسي غوړي، ستاسي اچار، ستاسي هر شی بې ساری وو. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دې په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي را ووته. نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلی ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل، لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم، څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بانو ګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پریوت، ویې ویل، صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس وبهم او د روپیو دلی ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل، دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ ټوپونه ووهل، په ډېرو شیانو یې لاس کېښود. له ډېرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل، کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګاس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده، ورته ویې ویل، ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګز اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګز وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګز شول. دې په دې ډول ډېر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زوی یې ورته وویل، او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو کس اوږده شوه. مور چې د زوی مخته وکتل، ویره ور ولویده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی یې ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړه او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلی بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تیروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل، د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل، ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل، زموږ ارزو دا ده چې هر څه دې بیرته همغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل، درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلی ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخوانی حال ولیدل، صحیح سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لورې ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و، هغه هیڅ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل، دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوند یې قرار او خوشحاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پدی خوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او چو نور چاپ تا تیار دی. نموڑای وایز ما یو خون که شایر و ده شیرونو پر ما غیز وکر او شایری می پایل کرد. لنده مرکم ورسر کردی پا مور تر آلو.
پرگنیز سایب ستلامسی.
تشکر منانا امان سایب.
در اطوای استی چه څومره کلونه اوسو چې شاعري کوي؟
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو لا تمه صنفه چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې 500 کتابچې خو به یو
یاره. خو 500 که نه، یو 15 خوشتاری
ښه د دغه 15 کتابچو نه دی بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پیلند پاره هو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دی چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دی، بلم نورم تیارې دو په حالات کې دي.
داسې وبوله څلور کتابونه چاپ ته تیار دي.
یاره خو انشاءالله چې لږه را کوشش زیات وکړم د کېږي.
کوم کلونه و نو چې شاعري دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت و د شاعري؟
1450 فکر کوم ضرورت شیری منی پنگم تاثیر شیر سمی مینا پیدا بین واقع وقت ان کے بل شیر کنڈ کے نہ اخبار ہو نہ راجیو نہ دغ ہو بل شیر نو سر ملی ہو رہا جو کہ بھائی نیم شیر سڑی بھی لسط ہو دگا مشاعری ہم نے سر مشاعرہ
کنڈ شاعرہ
کنڈ کیا کا وقت ارواخات عبدالحادی خلیل سے غم شریک سے محمد آشم غم شریک پر دولتی صاحب کسی التدق کے دو غلام حضرت رغمن نازما خدا بخل استاد رحیم اللہ زخمی داود غلط شاعر سالم سومان یو نیم شیر ویو محمد شریف شریف پورم ویوڈر خو شاعر ہوا.
پرگنی صاحب دا خوب شروع ہوا دا شاعری آگا کلو نہ کم کلو نہ وچ بیا خلگو دا شاعر پا صفات او پیزندلی او ماتراس ویو
والا دا خودو دا روستی کلونو که تقریبا زما دا غزیات دا شیر سا چلاقه دا غزیات که لس پینزل لس شلو کالو کس را
که پرگنی سب تا یو شیر روا و روا چی
یو شیر دا دستر گوڑی وی کلا دستر گوڑی وی بلی ورطا گورم سمر تمر یه داخ کلی ورطا گورم تو رشپه کمی دا زرکان دیر خانه چه سوزیگی غلی غلی ورطا گورم خمارونه دو دنیا پا که پراته دی خمارونه دو دنیا پا که پراته دی غلوه این از اولی ورطا گورم او جادوگر نظر نظر درانه یور راتوانه که کنزلی ورطا گورم چه دسترگو تند ما تمیشی گولی راخکاره اکر توزلی ورطا گورم جنگ دسترگو ناروا مینه که نده تینگه وقت در مور چلی ورده گورم تا اسرار پا که پراته دی پرگنیزا ستا دخونده که غزلی ورده گورم
بیر که پرگنیزا تنها غزل لکه یک نظمون هم لکه
ول نظمون هم لکه ما پارچی هم لکه ما مختلف دارم به ازاد شیر هم لکه ما
لشایری علاوه بیاد چه کوئی نور لکوالی هم کوئی یا نیه کوئی
لکوالی هم بعضی وقتی چه کاو سره نو شیخ نملیکو
کیسا ناول داشیانم
کیسا ناول باندې به دا نه نکړه هم د سید حالات بنیاد باندې کوم څه ولیکل باز مخالف باز شانو کې باز وختونه
ځین شاعران دې کوشش کوي دا غاڅای دای چې سندرغاړي شیرونه وای دا سیات هم کله کړي د سندرغاړي مشیرونه وای
نه دا څه نه کړي نه کوم زه ما شیرو دا سندرغاړي به وای خپل او بادشی چې ضرورت په اساس واقعا چې دغه نو هغه بعض وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دا مشي باید سړی جریان کې واچوي او دغه او دلته تقریبا سندرغاړی هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دا وشه او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي مګر خپله دا دغه نه لرم زما شعر دغه و چا خوښ و بللي دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي
بل کوم غزل یا نظم څه لري چې راته ویل ولې
شته دی او د زلمیتوب یو دغه بدته دغه کوم
دا ستا مشکل په کې ده
نه زما کوم مشکل خو نه شته دی
ته زلمی یې نه
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تللی دی خو همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې کوم
ته وکه دا ارمان
وایي زلمیتوب د ګل مسکا وه لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا وه لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه وه د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا وه لاړه لاړه په یو مخ یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله د ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب وو که خالي د سترګو رپ وو دا ژړا وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ سپینګې توپ زیره د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا وفا وه که جفا وه لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللی دا پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وې نیستي وې خو ځواني وې پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنی صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځئ او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځئ هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی هغه هومره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالانو راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د خېږي راځي او تقریبا د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وې پورې مشاعره او نقد او دغه شیانو باندې دغه کوي لنډې کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلي او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلي دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوصا د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوئ او په مجموع کې څنګه ارزوئ
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زمونږ په دغه کې تقریبا مونږ په هغه زاړه دغه روان یو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یې او ښه نه دغه ته واخیستل شي ګټه ته واخیستل شي باید هغه ته باید کار شوی وي
پرګنی صاحب کله د شعر نقد ته وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې یو ځل وړاندې کړی و دلته
هماغه یو وارې چې نقد ورباندې سوی نور نه ده نو هغلته چې نقد اوسو څنګه وایي تاسو په خیال
نو خو تقریبا نو داسې
راضي یې ورنه
راضي زه خپله په نقد باندې خوشحالېږم ځکه نقد کې اسلام
هماغه ده چې خوشحالېږي په ټول ژوند کې د یو وارې شعر نقد ته وړاندې کړ یو بل غزل به م
واورو دیو چې شوند ته مسکارا کړه ما مکړه جانان مینا را و پارا کړه ما مکړه د زلمیتوب هوا مې اوس هم لا په سر کېشته ده د پیغلتوب یو اداره کړه ما مکړه زما په وینو باندې رنگ او ستړي ستړي هلي پریشان ژوند ته مې خندا را کړه ما مکړه د خیال رشد زه د فکر په خاخو واده وم د محبت لفظ او هوا را کړه ما مکړه د وخت قصاب مې په مړی باندې چاړه یې خدا ما پر غنیست لگا سارا کړه ما مکړه
وو په دې ل چې و ما نه لسی دا ارزو مو ډیر زیاته مننه کوم ودان چې راغلی او مرکه مو وکړم
تشکر مان سه په تا نه هم چې دا زمينه دي برابر کړو مونږه دزړه یو باړه سپېسته او د هم کو خدای دې وکړي چې د اورېدونکو هم خوښ شوي سلامت اوسئ.